تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستړي شئ. د یوې بجې د دې خبرې غړی د کوربه په هیڅ زما مجید بابر، د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری نیکی هیلی او سلامونه ومنئ. د پاکستانی پوز د مشر کابل ته سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري له باز محمد عابد واوري پاول خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی دی. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. او په شام کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف د امریکا چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هېواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن ملاقات کړی دی. د افغانستان د اجرایه رئیس یا سی ای او ډاکټر عبدالله یووان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې او لږه شیبه کې به راحیل شریف د عبدالله سره هم وګوري. هغه زیاته کړه چې تمه لري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل شي.
د دې ملاقاتونو د دې سفرونو نتیجه یوه مرحله ده چې قدم پر قدم طی کېږي او په راتلونکي کې به موږ ثمره وینو. اما د افغانستان د حکومت بحث هماغه مخکنی بحث دی. موږ حساب یوازې او یوازې پر لاسوړنو کوو. که چیرې لاسوړنې نه وي موږ بیا دغه ډول سفرونو ته حساب خوشبیني نه لرو. اما د فتن هیله مو ده چې نتیجه ورکړي او له نتایجو سره موږ په دغه پروسه کې مخته ولاړ شو.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې افغان طالبان په پاکستان کې میشته دي او د پاکستان امنیتي ادارې افغانستان کې له جګړو منې کولې شي، خو اسلام آباد وایي پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. په داسې حال کې چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازو په خیبر پښتونخوا کې د دغه سیمو د شاملولو هڅې پیل کړې دي. د یاد اتحاد مشر حمیدالله جان افریدي نن مشال رډي ته وویل دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي.
د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی. خو کدی ما د دې قانون نه اوچتې او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډیر بې انصافه قانون دی. لهذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
یاد دی وی چې ځینې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي چې قبایلي سیمې دي ځان له صوبه یا په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د یادو سیمو د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. په کورمه ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال رډي زول چې په کورمه ایجنسۍ کې د هفتې په شپه ناوخته د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ د وسلوالو لخوا تر برید وروسته په نښته کې 8 وسلوال ژوبل شوي. همدې خو د په خبره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا پاکستاني طالبانو مشال رډي ته ویلي چې په دې نښته کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وژل شوی او ادعا کوي چې پاکستان درې پوځي سرتیرې وژلې دي. د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتران باید راتلونکي میاشتې په نیمای کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رډیو ته وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د سکرتارانو په کچ غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. هغه زیاته کړه چې په جامع مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې وشي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ته تللی و او هلته د خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره ملاقات وکړ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلین نن لمانځل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین او د بینظیر بوټو خاوند اسیف علي زرداری ګډون نه کوي، او د خبره ځکه چې زرداری د مال په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي. بینظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر د میاشتې په 8 تاریخ په پینډی ښار کې د یوې لویې غونډې وروسته په یوه ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي او د برید پرته طالبانو په خپله غاړه اخیستې وه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو ولسی استازو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دینی عالم مولوی عبدالظاهر اقانی پر خلکو غږ وکړ چې دغه وسلوالو په ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. په دې غونډه کې همدارز له مرکزي حکومت وغوښتل شول چې د ننګرهار امنیت ته پام وکړي. په شام کې د بشار الاسد د حکومت مخالفو ملیشو ائتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند یا ډیم نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سیلو پرون وویل چې د تشرین بند تر سختې جګړې وروسته له داعش وسلوالو څخه نیول شوی دی. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کورد عرب او عیسایي جنګیالیو نیولی دی. او د عراق امنیتي ځواکونو پر امادي کار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي، او دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي چې له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون وویل د اسلامي دولت وسلوالو ډلې ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنه شوی او شاوخوا 400 وسلوال هم په ښار کې پاتې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر غواخ وړاندې کول د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف کابل ته د سفر نه افغان چارواکي ستامې لري.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس د هغوی ته وسلنه ورکوي.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سر تاج دی زوائی هند سره به په نهو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
ما وی چې ویل دن لوک ات داین ائټمز اند سی ویچ ائټم سٹارټس وین اند ات واټ لیول.
د قبایلی سیمو د گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان وای مونږ ځان لا صبح غواړو.
مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم او رواج په خپل طریقه باندې چلی.
دا او د دې ترڅنګ د بیخ پرونه د باختر ستوري هم لرو د مشال ترڅنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی اوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د اجرایي رئیس سیاسي ډاکټر عبدالله یویان جاوید فیصل نن مشال لیدو ته وویل چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړي او لږه شیبه کې به راحیل شریف د عبدالله سره هم ویني. هغه زیاته کړه چې تر مدري له دې سفر وروسته طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم پیل شي. خدا چې د راحیل شریف چې په کابل کې د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني. په د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سختې جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو زموږ همکار اسرار عالم مومند د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سختې جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی ہو کہ داسې خبرې تر هدف سی دی بیا یو مذاکرات او دور شروع کول دی او لکه چې ما مخکې یو کو دی کې خبره هم خبردار ده چې باید خبرو تر تک فضا جوړ کړی شي یعنی چې کم وینه ته ځنه ده جنگ ده دې مخه ونیول شي او بل دا ده چې د خبرو تر اولنې هدف باید دربندی یا د جنگ بندیدل وي ځکه چې خلکو ته پاره خو هم خبردار ده
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدلی شي خو د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټبلیشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي نوموړی وایي راحیل شریف به کیدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني
نور مزید بدګمانی لر کول لپاره دا ډېر اهم دی او ټول کې زیات کوم هغه کې چې هغه ته پتا کې اسټابلیشمنت په سطح باندې چې دا کې د دواړو ملکونو چې یو بل سره تعلق ښه شي او انډرسټینډینګ پیدا شي نو دا سلسله به مخکې ځي زما په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار به تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې شروع کیږي نه به څنګه کیږي په هغه کې څوک درېمګړي به په کې څوک تر هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک په کې داسې کېنول دي نه دا ټول شګونه په کې په دې هغې کې به خبرې په دې باندې کیږي
ابراشف پټک او آفتاب شرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لاسبری شي خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی
نو زه خو دا وایم چې د دې خوا چې هر څوک دي سیویلین دي پارلمنټریان دي حکومت دي زره برابر فایده نشي رسولی
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي خو ځینې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځینې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي د ده په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري ادبی خبرونه بعد د خبرونه پرسته نیمه کې د باد محمد عبد سرواوري د جنرال راحیل شریف چې دا محل په کابل کې دی هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو آیا د جنرال راحیل شریف کابل ته سفر بعد دواړو هیوادونو ترمنځ دا چې کم د بد اعتمادۍ فضا ده هغه به کم شي دغه بد اعتمادی به کم شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د باور فضا جوړه شي او کنه په دې اړه باندې زموږ همکار ربی شفق د ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې نو هغوی وایي
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو څارونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي خو دې تر څنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بد اعتمادي ختمه شي د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کېږي نو بیا خو توقعات زیات شي خو دا ده چې مخکې هم توقعاتو ډېر وو بیا کار ونه شو نو اوس زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي ډېر ملاقاتونه غواړي اول خو چې کوم دا نایدواري ده د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا به درکول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف ته دو ڈلی دی افغانستان پا حکومت کی دارو کے ہم اختلاف کاری
تر دے مخ کے دا پاکستان دا بہرنے چارو سلاکار ہم کابل تا دا راہل شریف دا سفر مہم بلے ویلی دی چھ دے سفر پر محل بل دوڑ ہی ودون ترمز دا امنیتی مسائلو پکڑون دا سولی پا پروسے ہم خبری ہوشی راہل شریف پا دا سی وقت کی کابل تا سفر کے ویچ پروانے میشت کے پا اسلام آباد کی دیشیا زر کانفرانس پا بہیر کے دا افغانستان دا سولی دا مذاکرات پا مخ بیول لپارا دا افغانستان پاکستان امریکہ او چین دستازو پکڑون یو سلور اخیز کمیٹا ہم رمستا شوی دا دا سیاسی افغان چارو یو بل سارون کے طاہر خان دیشیا در کانفرنس او دغه کمیټه رامنځته کړه دا ته په کتو کابل ته د رایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې یو نظر شته چې دې سفر ته یې هم اهمیت ورکړي دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تمه لري نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا چې کوم د کال د غونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی بیا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خو شته وبکتیشی چې دا څنګه دا یو پروسه ډیره مشکله ده نو وخت لګیږي لیکن دا امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې سفر مخته وشي
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې روان کړ په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې تر سره شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخر کې د وروسته وزنډې ده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو سلاکار وایي د هندوستان پاکستان خارجه سکتران به راتلونکي کال جنورۍ کې پاکستان کې ملاقات کوي چې ورسره به د کشمیر ترهګرۍ او سیاچین په ګډون ټولو مسلو د حل لپاره د کوټلي مذاکراتو لړۍ یو وار بیا پیل شي د دغې ملاقات او د دې د اثراتو په اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا راپور راکوي
د خالی په ورځ ماخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوې چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي نو د وینا وا چې د خارجه سکترانو ملاقات کې به دا کتي شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نهه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار د سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبې پاملرنه به د کنټرول په پوله کړکیچ کمول وي چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالي او ځاني زیان نه وساتلی شي د پاکستان او هند د خارجه سکترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او دې سره به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوځي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ییزو چارو د کارپوه رستم شاه مومن نه تپوس وکړو
زه فکر کوم چې دا تګ را تګ وي او دا خبرې ترې وي او د خلکو روابط وي او سره سره بیا څه تجارت شروع شي د دې نه کېدی شي داسې ماحول جوړ شي چې په کشمیری او سیاچین او دا نورې معاملې دغه حل لږ آسان شي په دې موجوده ماحول کې خو دغه حل ممکن نه دی او ویا کاله وشو پنځوس کاله کېدی شي نورم تیر شي او دا مسلې په خپل ځای پرتي خو په دواړو هېوادونو کې داسې خلک هم شته چې هغې نه غواړي چې دا تعلقات نارمل شي هغې په دې کې خپلې ګټې دي خپل ویسټرن انټرسټ دي دغه لږ خلک چې رچا ویسټرن انټرسټ دي دیم مخنیوي څنګه کیږي دغه یو لوی چیلنج دی
د پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کړکیچ سره مخ وو خو د تیرې میاشتې په اخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د کامی سلامتۍ مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندوستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو د دغه کړکیچ لامل څه وو په دې هکله مو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپوه او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پی پی نه کېدلو او بل طرف هندستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی یو بل اړوي خو دل غوښته نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرفونو نکاري اوس ما خیال دواړو مرحله تیری دي او دی چې کله خبرې کوي نو خامخا هغه ټایم څوک د چاخلا نشي نیولې هم پکې کشمیر دوت کې هم پکې سیاچین دوت کې هم پکې
یادونه
دا چې د دوانو ملکونو د کامی سلامتی مشیرانو تر منځ اگست میاشت کې کیدونکي مذاکرات هم د دغه کړکیچ په وجه د ځنډ ښکار شوي وو. د کوم وروستو چې د پاکستان د خارجه او کامی سلامتی مشیر پاکستان کې د هندوستان د لاسوهنې ځینې ثبوتونه امریکا او د ملګرو ملتونو ستر سکتر ته ورکړي وو. خو د جمعې په ورځ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ناڅاپه او مختصر دورې په وجه تعلقات یو وار بیا سم اړخته روان شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورم کبایلی سیمتا په کورمه کې د امنیتي سرتیرو وسوالو ترمنس پنخته کې چارواکي د 15 وسوالو د وجلو دا وکوي. د پاکستان د استخباراتي دارو یو ناصرګند چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په کورمه کې د هفته پښپا دا وخت د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوستا خړ ډنسور سفر باندې د وسوالو لخوا د برید رښتو پنخته کې 8 وسوال جوړ شوی هم دي. خود ته په خبره امنیتی سرتیرو ته مرګ جوړ نه اوریدلی. خو پاکستانی طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې نښته کې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وجل شوی او داوه کوي چې د پاکستان درې پوځي سرتیري وجل دي. نور تفصیل د سلام محسود په دې راپور کې.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم غږ ریکارډ کول او د نوم مشال ته تیار نشه، مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ خړ ډنډ سور څپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او 8 نور پر ارژلي شوي. د غیزه رایه دا هر ورشول چې د امنیتی فورس سرتیرو ته هیڅ ځانی زیان رسدلای نه دی. د دغې برید ذمہواری د طریق طالبان پاکستان کمانډر قاری سیف الله مسعود قبول کړی او د ټلیفون په لیکه یې مشال ریډیو ته وشولی دی چې د برید په نتیجه کې د طالبانو یو ملګری نیک محمد وزیر مړ، څلور نور طالبان پر ارژلی او د پاکستان درې پوځي سرتیر مرگ وراڑا والای دای. دا هم وویل چه پا دغی برید کشه دی اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دی پاکستان و افغانستان طالبانو برخا واخستا. سلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو گرینډ الائنس مشر حمید الله جان افریدی وایي چې که چېرته د قبایلی سیمې د ولس نه د قبایلی سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره رای واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دې په صوبه کې شامل شي، نو هغوی ته به منظوروي. خو باید داسې ونه شي چې قبایل خبر هم نه وي او قانوني حیثیت دې ور بدل شوی وي. په مومندو قبایلی سیمه کې یوې غونډې ته د وینا وروستو د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په پاک چاینا کوریډور کې د قبایلو ته خپله برخه ورکړی شي. شانواز ترکزی د نور تفصیل سره.
فاټا گرینډ الائنس وای چې که چېرته حکومت د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره د قبایلي عوامو رایه واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي، نو دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وایي. د یاد اتحادیې مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو ګوره د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دینه ته پوسو کوي. زه د اف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت روم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی. خو کدی ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي، نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپل اسمبلی وته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
په محمود ایجنسی کې پرون په یوه جرګه یا غونډه کې د قبایلي سیمو نه راغلي ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه وپوښتل شي. داسې دې ونه شي چې ګینې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمیدالله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډور کې فاټا ته خپله برخه ورکړی شي.
کوریډور کې پکار ده چې دې ته برابرۍ صحیح د دینه علاوه مونږ خیبر کورم ساؤتھ نارتھ وزیرستان مونږ په خپل انټرنیشنل کوریډور یو لرو. دا لارې زموږ د سینټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایلو ته ان شاء الله را روان وخت کم دی. دا به په هر طریقه باندې دی مستفیدی. بتحاشا منرلز دی پکې معدنیات دی تیل دی گیس دی کرومائٹ دی ماربل دی. لہذا قبایل اوس وخت رالو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمود ایجنسی کې په درزنونو سکولونه روغتونونه او نورې ودانۍ ړنګېدلې. په دې غونډه کې د محمود ایجنسی اوسیدونکو ملک محمد علی حلیمزی دغه خبره هم په ډاګه کړه.
سکولونه ړنګ شوي دي هغه بادول غواړي بچی د قلم مونږ لاس کې ورکو. اسپتالونه تباه شوي دي د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو. روډونه خراب دي. تاسو وینئ ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دي کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریقې یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې څو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمود تجارتي لار دي پرانستل شي. د تعلیم صحت سړکونو او د بجلی ستونزې دي هوارې کړې شي هم وړاندې کړې شو. او په دې خبره زیات زور راوړې شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د یخنۍ له کبله په سوونو ماشومان چې د سینې مرۍ او ټوخي ناروغه وي د روزانه په بنیاد د صوبې لوی وړو هسپتالونو ته راوړل کېږي او یوازې لیدریډینګ روغتون ته د ورځې د زرو نه تر 1500 پورې ماشومان هم د دغې ناروغو له وجې راوړل کېږي. د پیښور نه د شبیر احمد جان په راپور کې نور تفصیل.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډی ریډینګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډی ریډینګ روغتون ته دروازه د زرو نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې د سونو ماشومان اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دی او زیات رس له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي.
چونکه پوره صوبې لوډ په دې اسپتال باندې دی او د صوبې د هر علاقې نه دلته کې مریضان راځي. ماشومان چې نن سبا را روان دي نو هغه چینې خرابې دي، ټوخي دي، زکامونه دي او تقریبا د ورځې موږ سره د 1000 نه والا 1500 پورې ماشومان دلته کې راوړل کېږي. زمونږ په اسپتال کې د پیډ خپل ډپارټمنټ ته په کېجولټي کې هم دي لپاره یونټ جوړ شوی دی. ډي سي سي او یو زمونږ پوره د دې لپاره بلاک ته پای کې مختلف یونټس دي. چونکې رش ډېر زیات دی نو د هغې د وجې لږ مشکلات دي. موږ ته خو بیا هم زمونږ ډاکټران نرسز پیرامیډکس لګیا دي او د هغې خدمت کوي.
بلخوا حیات آباد میډیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کېږي. پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاصه دا رنګ وایي.
یو خو یخنۍ ده هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت لپاره د ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډېر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پوره یخنۍ نه کور ساتي. چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي په کار. او دوم چې کله هم بارا ماشومان وزي نو هغه جامې مطلب مکمل وي، هغه باندې کوټ اچول وي، هغه ته غوږونه او سر باندې مکمل کیپ اچول پکار دي.
نو مبلي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کی باید هغوی درې هم دغه جاری وساتل شي او دینه لوا چې کوم لوی ماشومان دي هغوی دي مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي. ځکه چې زیاتره د سینو او مرۍ ناروغي هم دغه سیزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېر وړو لپاره خو مونږ لکه بلو 6 منټ مدر ملک دي نور خو بل مونږ څه نشو ورکولی. نو پراپر فیډ چې مدر ورکوي نو هغه سره ماشوم امیونټی برابر وي نو څه حد پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي. او غټو ماشومانو کې د غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی د چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرهیز پکار ده ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چرې پیښور درې وڼو لوی هسپتالونو په شمول د سبې نورو لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت پاسونو ماشومان د روزانه په بنیاد وړل کېږي. چرې ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومانو ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه، کابل کې یو، او دلته د پراک په سټوډیو کې نهه نیمه بجې کېدونکې دي. بشیر ګواخ د خبرونو د لنډې سره.
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات وکړ. د افغانستان د اجرایه رئیس سیاسي او ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې دوی توقع لري چې له دې سفر وروسته به د افغان طالبانو سره د افغان حکومت خبرې شروع شي. د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو فاټا ګرینډ الاینس مشر وایي حکومت باید د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې د دغه ځای له خلکو څخه تر پوښتنې وروسته وکړي. یادېږي وي چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استادو په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو هڅې پیل کړې دي. خو د یاد اتحاد مشر حمدالله جان افریدي نن مشال لري ته وویل دا کار باید د قبایلو له خوښې بغیر ونه شي. کورما ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو او سوالو ترمنځ په نښته کې چارواکي د 15 سوالو د وژلو دعوه کوي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې په کورما کې د پرون شپې د امنیتي ځواکونو په چوکوس کې بریده وروسته وسلوال په نښه شول. پاکستانی طالبانو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی یو ملګری نیک محمد وزیر وژل شوی او دعوه یې کړې چې د پاکستان درې پوځي سرتیري یې وژلي. په شام کې د رژیم مخالفو ملیشو ائتلاف چې امریکایي ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر ډیم یا بند نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. د شام جمهوریه په نامه د دې ائتلاف ویان تلال سینو پرون وویل چې د تفین بند تر سختې جګړو وروسته له داعش وسلوالو څخه نیول شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالو ډلې څخه دغه ښار ونیسي. او ملګري ملتونه غواړي چې د شام په روان بحران کې ښکې لوري د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرې وکړي.
بشیر غوا خو د خبرونو د لنډې سره. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله نه.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق لیکلي دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغله او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره یې په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه. خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نخکاري چې د دورې په شابه یقینا څنور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دی چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمیر بنیادي مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه کې چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دوري وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي، او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورسمان لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به یې ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسمان په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نوره بهتري راوستو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سکرتارانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې تر څو د خپلمنځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونویستی شي، تر هغه وخته به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپلمنځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې، امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایم د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رویټر خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس په موقع امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنو د قربانو پیژندنه ورکړه. نوموړي په دغه موقع په افغانستان کې وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري باجوره ته وبلل. نور تفصیل او مهم ټکي د ملیحه میرزاده نورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت د پاکستان او هند د بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. ورځپاڼه لیکي د دغو خبرو اترو په حقله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوي پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاحکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدی. ورځپاڼې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش و چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیا جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورځپاڼه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جناح او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي د زوکړې ورځ وه، او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. ورځپاڼه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یوه سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجوره ته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبی کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. ایجنس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو، طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. ایجنس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز اینډرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو د هغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې وویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی واله نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال لیدل ته وګورئ. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د جنوري په 15مه بعد د شام په بحران کې د ښکېلو لورو د سولې مذاکرات پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیف د میستورا ویان په یو خبر پاڼه کې وویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو ته کښېنوي. نور تفصیل د فرشته جلال دی په دې راپور کې.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن د میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې په روان وضعیت کې ټولې ښکېلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات وبرساس صارن عمليات وكرل سوريا باوس د دمشق خطيف لوري تدا غوطه بسمكي د تروريستانو پرزالو او مرکزونو د پوزي عملیاتو پر محل د جيش اسلام للي تروريست مشر سهران علوش واجه. خو سټيفن د مستورا هله سرګنده کړی چې د سوريا په بحران کې د ټولو ښکېلو خواو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنۍ دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لکه زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په کراچۍ کې داسې خزه شته چې د شتمنو کورنو سره تعلق دی. دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم ادارې او مدرسې جلوي، زکات او خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. دغه خزی د نورو کورنو د ماشومانو ذهنونه د جهاد لپاره هم جوړوي او اکثره یې د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
فاینانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګرۍ ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسه سل داسې ښځې شته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروۍ له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 350 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال نوم یوه ښځه ونیوله چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمن ده. په دغه ښځې تور دی چې د سفوره چورنګي په پیښه کې د تراګرو مرسته کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي سعدیه جلال یوه استاده ده. په هغې دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروي طرف ته راغبوي. د یوې استادې لخوا په تراګر برید کې ککړېدل د اندېښنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یوه استاده په تراګر برید کې مرسته کوي. د دسمبر په 13مه نیټه د تراګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی مشر عمر خطاب په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولې دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالي مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو، ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکا نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرښې کې هم کار کړی دی. باری بیا پلټونکو ته د دې خبر اقرار کړی دی چې د ده میرمن ناهید باری د الذکرا په نوم یوه اسلامي اداره هم چلوي چې پکې شل ښځې کار کوي او دوی دغلته د ځوان کل ذهن او فکر د تندروۍ لپاره جوړوي. دوی د خپل سټاف ذهن هم تندروۍ طرف ته راغبوي، د وسوالو سره مالی مرسته کوي او حتی د وسوالو ډلو د کارکوونکو لپاره رشتې هم ګوري او ودونه یې کوي. راجا عمر خطاب وای دغه خزی چې اسلامی تعلیم په نوم ادارې او مدرسې چروي د خلکو نه زکات خیرات ټولوي او بیا یې وسوالو ډلو ته ورکوي او همداشان د سفورا گیټ په پیښه کې شوي دي چې څنګه ښځو د وسوالو ملاتړ کړی دی. عمر خطاب وایي دغه ښځې میاندې لوریانې او د چا خویندې دي چې د زیاترو د کورنۍ سړي غړي هم په داسې کارونو کې بوخت دي او وسوالو ډلو سره یې خواخوږي ده او مرستې یې کوي. دغه ښځې او سړي د نورو کورنیو بچي د جهاد لپاره تیار عربی او ذهنونه یې بدلوي. فاینانشل ټایمز لیکي اکثره داسې کورنۍ له یو بل کرا ودونه هم کړی وي او د یو بل سره یې تعلق وي.
اردن ګوتا مشال ریډیو ته وګي اوس وخت راغلی دی د کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري دا اونۍ د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار باز محمد عابد چې خپل هم خبریال دی او لیکونکی دی شاعر دی ادیب دی هغه تاسو له جوړوي. نو د نن په خبرونه د باختر ستوري راځي چې وورو په دې غلای کې
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې به د لنډیو یا ټپو په شیریت د ادب پوهانو نظرونه در سره په یو ریپورت کې شریک کړو. بیا به له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د هغه په تمثیلي هنر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به له یو ځوان تبلیغګونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو لنډۍ یا ټپې د پښتو داسې شعري پورم دی چې زرګونه کلونه قدامت لري او د تاریخ په اوږدو کې په زرګونه لنډۍ له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه را رسېدلي او تر هغې چې د ځمکې پر مخ پښتانه ژوند کوي لنډۍ به یې د ژوند ترجمانی کوي. د لنډیو په بېلابېلو اړخونو مو د پښتو ادب څو تنه استادان په دغه ریپورت کې درغږولي دي. لنډۍ یا ټپه د پښتو داسې شعري پورم دی چې نورې ژبې ترېنه عاجزې دي. د پښتنو ژوند ژواک ته کتم شو نو به وینو چې له هرې برخې سره یې لنډۍ یا ټپې تړاو لرلی دی او د هرې دورې پښتنو پکې خپل احساسات بیان کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریلی باجوړی وایي چې د پښتو شاعري په لنډیو ښکلی شوې ده.
زموږ پښتو غزل چې څومره رنګین دی زما په نظر البته یو دلیل یې دا دی چې لنډۍ تاثیر پکې ډېر دی. یا یې مفهوم اخیستی یا یې خیال اخیستی کله کله یو مصرع بیخي راخیستی ده د لنډۍ په مجموع کې تقریبا د ولسي ادب تاثیر شعر او شاعرۍ باندې زیات دی. مثلا که متل هم تر اخلي د ولسي ادب نه هغه هم د شعر خوند او رنګ ښکلی کېږي. زه چې فکر کوم غزل چې زموږ څومره خوګلت لري تاسې وګورئ تحلیل یې کوي په آخري حد کې به تاسو ته دا نتیجه په لاس درشي چې هلته د لنډیو تاثیر زیات دی او دا یو ډیره پراخه موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده چې دا ډیره څېړنه غواړي چې باید وڅېړل شي.
استاد لال پاچا ازمون بیا وایي چې په لنډیو یا ټپو کې متحرک تصویرونه وړاندې شوي چې لوستونکي او یا هم اوریدونکي په حرکت راولي.
لنډۍ له فطرت او طبیعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او له همدې نه رنګ او خوند اخلي. بل زیاتره پکې ژوندي حسي تصویرونه دي. کله چې ته یو شی هلته اورې په غوږونو باندې د یو حرکت پکې ګورې. یو ساکن تصویر پکې نشته، متحرک تصویرونه چې تا هم په حرکت راولي. مثلا وایي د مازیګر زیړې المره پرو غوایه د رنځورو سلامونه. زیړې المر سره د خپل احساس شریکول دا د لنډۍ کار دی. اندغه هنر دی، دا یو شعري برخه ده چې په ذکر کولو شو. یا په سپوږمې باندې غږ کوي یا په باد باندې غږ کوي. د سهار باد خدای دی وچکه مخ مې د یار په خولو لوند وچ دی کنه.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل لنډۍ یا ټپه داسې یو شعري پورم بولي چې د پښتنو د ژوند د هرې دورې او هرې برخې ترجمانی کوي.
که په عشقي برخه کې دي، که په حماسي برخه کې دي، یا په نورو ټولنیزو چارو کې چې کومې لنډۍ ویل شوي دي، تاثیرات یې ډېر زیات دي. مثلا د خفګان او د مایوسۍ په حالت کې انځر پاخه ممانې تورې، زه د موزي د څوکړ څه پروا لرم. دا د دغسې ښځې یو د ژوند انځور دی چې د خپل کور نه خفه شوې ده. بلا نور مثالونه شته دی د پښتو د لنډۍ چې د پښتنو په ژوند باندې مخامخ تاثیر کړی دی. تاریخي داسې لنډۍ موږ لرو چې سپوږمۍ سر وهرا خېژې، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، چې هغه د اریایانو د وخت لنډۍ ده.
لنډۍ یا ټپه په خپل جوړښت کې له پریمانه موسیقیت نه هم برخمنه ده چې په بېلابېلو سرونو کې ویل کېږي، تر دې چې که له موسیقۍ پرته هم وویل شي میونو زړونو ته لاره کوي. لیکوال او شاعر اکرام الله اکرام را ته سو ټپې په خپل خواږه غږ کې زمزمه کوي.
وپس را غرما غرما د کور او رکنو، کور ته راځه هی ابی دما کما بدنام وینا، یا زما که خپل او خپل جانان سړی وینو، زبد بل ہے یار ته ولی کولی کھڑی دما.
د ذکر وړ ده چې په لنډیو بېلابېلو لیکوالو او څېړونکو کتابونه او مقالې لیکلي دي. د پښتونخوا د هار و بهار کتاب نه علاوه څېړونکي سلما شاین کابو درې لسیزې د مخه د روحي سندرو په نوم په زرګونه لنډۍ یا ټپې په یو کتاب کې راټولې کړي او غوښنه سریزه یې پرې هم کښلې ده. خو ادب پوهان په دې نظر دي چې لا تر اوسه هم په لنډیو هغه سکار نه دی شوی څنګه چې په کار و. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ممنون مقصودی چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې استاد دی، د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د تمثیل په برخه کې د فلم، راډیوي ډرامو او سټیج ډرامو کې د خپل هنر څرګندونه کوي. د کتونکو او اورېدونکو پام یې وراړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه د تمثیلي هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
مقصودی صاحب، دغه د تمثیل هنر ته چې ته راغلی، څو کاله به کېږي او کله چې راتلې، د چا هڅونه وه او که ستا دننه کوم هنرمندو ته راویښولي او دغه کار ته یې هڅولي؟
واقعي چې ډېره نوې پوښتنه ده او د داسې یوې زاویې نه دې شروع کړه چې زه باید خپل تېر تاریخ ته لږ رجوع وکړم. دغه نن سبا زه یو کم 50 کلن کېږم، خو کله چې زه 14 کلن شوم هغه وخت مې د لومړي ځل دپاره د افغانستان په راډیو کې نقش ولوباو. کله چې ما احساس کړه چې زما ورور او مشره خور مې په راډیو ډرامونو کې کار کوي، هغه وخت تلویزیون نه و، نو زما استادانو به په صنف کې د دوی په موردو کې خبرې کولې او داسې خبرې چې زما سر به اوچتېده. نو هره شنبه چې زه به راتلم، نو راډیو ډرام یا راډیو داستان چې به خپور شوی و، نو زما ځینو استادانو په صنف کې داسې په ګرمۍ کیسې کولې چې واقعا ما ته یې په درنه سترګه کتل. او دې شي زه ډېر وهڅولم چې زما ورور په راډیو ډرامونو کې کار کوي او نن سبا په داسې درنښت یادېږي. خپله ما هم یو شوخ طبیعت درلوده چې کله کله به مې په صنف کې ځینې ټوکې ټکالې کولې، کله کله به مې شعرونه ویلې، کله کله به مې ځینې اصلې خوا تمثیلي کارونه کول چې اصلا په اصولو باندې نه پوهېدم. ورور مې خبر شو چې زه په صنف کې لږ شانتې انرژي مې د تمثیل هنر ته لږه جوړه ده، نو راډیو افغانستان ته بوتلم او هلته یې زما نه امتحان واخیسته. په لنډ وخت کې زه کامیاب شوم. پس لغې کرار کرار راغلم تلویزیون ته. د تلویزیون نه وروسته بیا راغلم تیاتر ته چې څومره خوږ هنر دی او څومره درون هنر دی. او پس لغې سینما ته راغلم چې واقعا په دې لاره کې مې ډېر کم کار کړی دی، خو فکر کوم چې ډېر مؤثر کار کوي.
بالکل مقصودی صاحب، دا چې تاسې د تیاتر خبره وکړله، د سټیج ډرامې خبره وکړله، د دغه د جنګونو د کلونو نه وړاندې یا د دغه بد بدامنۍ نه وړاندې تاسې په کابل کې سټیج ډرامې هم وړاندې کولې، مینوال مو لرل؟
جدا، واقعا چې هغه وخت دا کلتور موجود و چې خلک به زی تیاتر ته، مخصوصا کابل تیاتر یا فرخی نندارې کې هلتم تیاتر و، یا بریکوټ کې هلتم تیاتر و، یا په هر فاکولته کې د سټیج نمونه وی چې هلته کله کله ډرامې کېدې. خو بغیر د کابل تیاتر نه په نورو ځایونو کې غیر فنی کارونه و، مثلا په مکاتبو یا پوهنتونونو کې، خو کابل تیاتر مختص عملی ته وچی ډرامې به جوړیږي او دلته به خلک ورځي او ننداره به کوي او د سټیج جوړښت داسې و چې هر چیرته یې وګړی کښېني نو هنرمند په وضاحت سره لیدلی شي او اوریدلی شي. نو هغه وخت نه یوازې دا کلتور موجود و بلکې ډېر تکړه د تیاتر هنرمندان و چې متاسفانه چې اوس یا مړه دي یا یې د وطن نه فرار کړی دی او یا متاسفانه چې مریضان دي.
کله چې تاسو تلویزیونی ډرامو ته راووتلی او تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو شناخت د کونډې زوی د سیریال نه وروسته شوی دی او که مخکې هم موجود و؟
کوم کار چې موږ په سټیج باندې کاوه خو موږ د ناست کسان یا به درې سوه کسان یا به څلور سوه کسان، نو دا ډرامه به که پنځه ورځې چلیده یا یوه میاشت چلیده هماغه درې سوه کسانو موږ لیدلو، نو بناً زموږ شناخت د همدغه درې سوه کسانو په کړۍ کې و. ولې کله چې زموږ کار لږ شانتې راواوخت تلویزیون ته، نو د تلویزیون پرده خو د هر چا په کور کې وه او د ټول افغانستان په سطحه ده. نو کله چې موږ د وړو تمثیلي ټوټو او ډرامو نه لږ انکشاف وکړو او فلم ته راغلو، مخصوصا د کونډې زوی سیریال ته، نو زه باوري یم چې تاسو ما سره هم فکر یې چې د کونډې زوی سیریال زما په هنري ژوندون کې ډېر لوی نقش لوباو او زه منندوی یم د خپل ډایرکټر نه، د خپلو لیکوالانو نه او د خپلو درنو هنرمندانو نه چې زه یې په غېږ کې ونیولم او ټولنې ته یې په دغه شکل زه معرفي کړم.
د کونډې زوی سیریال چې د لیدونکو دا تند وي چې په دې کیسې پسې نوره کیسه هم شته، آیا نوره کیسه دغه فلم لرله؟
څنګه ښه احساس ده کړی دی چې هر کله چې زمونږ د سیریال یوه برخه ختمیږي نو په دې کې دغه تنده یا سسپنس داسې جوړ شوی دی چې واقعا تا انتظار کوي بلې صحنې ته یا بل اپیزود ته. یوه برخه، دوی برخې، درې برخې او څلورمې برخې ته یې لاس تا تنده زیاته کړې ده. بلې، موږ د څلورمې او د څلورمې نه وروسته تر دغې شېبې پورې زموږ نیت و چې موږ به د کونډې زوی سیریال ته ادامه ورکوو، خو متاسفانه چې زموږ په وطن کې نابللی میلمه راغی چې هغه جنګ و او د تورمخو او خیرن زړونو هغه نابللو میلمنو حضور و چې موږ یې پرېنښودو چې خپل فرهنګ او دود دستور ته ادامه ورکړو. متاسفانه چې په دې کار کې موږ ډېر ناکامه یو او زه واقعا شرمنده یم خپلو خلکو ته.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، اوس هم په جلال آباد کې له یوه ځوان تبلغه کوونکي سره د زړه خوالې ته تم کیږو.
ډیره مننه ګلابا، ته نوم واخله او بیا راته دا ووایه چې د کوم ځای سره تعلق لري او څو کاله کېږي چې دغه د تبلې د زده کړې هنر ته راوتی؟
د هر څه نه مخکې زه خپل سلامونه د مشال راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. نورالله دی او د سخرو د ولسوالۍ اوسېدونکی.
او څو کاله کېږي چې دا تبلې د زده کړې؟
زما پنځه کاله کېږي.
د چا نه دې زده کړې؟ دا
قدیر استاد نه.
قدیر استاد سره داسې په باقاعده توګه شکر ایښي؟
او
لږ پې ما پوه کړه څنګه د شکر اکدل څنګه وي؟
دا داسې چې استاد لاس کې پاندره تړي او شودی کلچی بس یو څو کسانه لکه داسې یو شل دیرش کسانه یې ناستی، بس استادان هم ناستی او بس یو پاندره تړي بس مټۍ د خو یو بل خولې کې کوي بس دغه شکر ده. زمونږ
کیدای شي چې داسې مختلف څو تریکونه وغږي او د تریکونو نومونه مو اخلي.
اوس زه غږومه تینتال
تینتالو.
او یو تینتالو
داسې یو بل موغه غوا چې زمونږ د مشال لري اوریدونکو ته نه خوند وایي.
یو ساده تینګړه به وغه کوم.
ښه خبره ده مهرباني. تینګړه نومېږي؟
او دا تینګړه نومېږي.
نو ولا دا تال چې زه چیرته واورم زمام د اوږې ورته خارخ کوي، دا خو د ګډا د پاره ډېر نه وي.
نه دا لکه ډېر چې استعمالېږي، نو د ګډا د پاره هم څه د خوګانو کې هم ډېر دا استعمالېږي.
ستا کلاسیک تبله هم یاد ده؟
کلاسیکل مې خو زده نه دی، خو داسې څه ناڅه زده دی لږ.
دغه لږ او څه ناڅه هم داسې یو څو سکنډه وغږوه. ا ډیر خوندې وکړو. خو دا دې راته ونه ویلې چې ستا عمر څو کاله دی او مکتب دې ویلې کنه؟
عمر مې خدای 13 کاله او مکتب مې شپږم صنف پورې مې ویلې دی.
یاره زه چې د هر هنرمن سره زلمی سره مرکه کوم د شپږم سن نه وړاندې نه وایي دا وجه څه وي؟
بس لږ د کور مشکلات نو.
زه به دا دوا کوم چې ستاسې مشکلات خدای حل کړي چې د دغه هنر د زده کړې سره سره تعلیم هم وکړي. سمه ده؟
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر